امریکا ولس مشر ډونلډ ټرمپ وایي هیڅوک نه پوهیږي چې زه به د ایران په اړه څه پرېکړه کوم. هغه له ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې پر ایران د احتمالي برید د پوښتنې په ځواب کې خبریالانو ته وویل، شاید دا کار وکړم، شاید وی نه کړم، هیڅوک نه پوهیږي چې زه به څه کوم. ټرمپ وړاندې وویل امریکا اوس له ایران سره د اوربن پلټنه ده او مطلقه بریا غواړي. دغه پټکو له اټومي وسلو د ایران د محرومولو لپاره ښایي دا ځلې جګړه وکړو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال راپور کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د برید طرحه تصویب کړې ده. دغه ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي، ټرمپ د سه‌شنبې په مخام خپل مشاورینو ته ویلي وو چې پر ایران د برید طرحه تصویبوي، خو له هم په تمه دی چې ایران د اټومي پروګرام په اړه څه پرېکړه کوي. نن ومه ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ خونړۍ جګړه روانه ده چې دواړو خواوو ته درانه تلفات اړولی دي. د طالبانو حکومت په تخار او میدان وردګو ولایتونو کې درې تنه په درو وهلې دي. د طالبانو سترې محکمې په دوه جلا اعلامیو کې ویلي، په تخار ولایت کې یوه ښځه د زنا او په میدان وردګ ولایت کې یو نارینه د لواطت په تور په درو وهلې. د اعلامیو له مخې دغه کسان 9 دورې وهل شوي او په 5 تنفیذي بند هم محکوم شوي دي. ولمه ورځ طالبانو په کابل او سمنګان ولایتونو کې په محضر کې 9 د بېلابېلو جرمونو په تور په درو وهلي وو. د بشري حقونو د ادارو له نیوکو سره سره طالبانو په افغانستان کې په محضر کې د بدني سزاو پلي کېدو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو، طالبانو د نورو کلونو پرتله سږکال د بدني سزاو تطبیق زیات کړی دی. د طالبانو حکومت پر نړیوالو غکړی شو د کډوالو د ستونزو د حل سربیره د وچکالۍ او اقلیمي بدلون په برخو کې ورسره مرستې وکړي. د طالبانو په واقع بختر خبري اژانس پرون چهارشنبه لیکلي، د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف د غوښتنې د افغانستان لپاره د ناروې د سفارت استازي پیر البرت حساس سره مطرح کړي دي. د بختر پټوکو ښاغلي حنیف پر افغانستان د نړیوالو د بندیزونو د لرې کېدو او په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان د پیسو د زیرمو د راخوشي کېدو غوښتنه هم وکړه. بختر وړاندې د الحساس په حواله ویلي، ناروې به په روان کال کې 80 میلیونه نارویژي ډالر د بشري مرستو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. ناروې لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي په تیر 2023 کال کې د ملکي کسانو په مرکشوب کې 40% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي، په ټوله نړۍ کې 340 کسان چې له دې ډلې 502 د بشري حقونو مدافعین وو د تیر کال په نښتو کې وژل شوي دي. د بشري حقونو د کمیسیون په ټکو په دې کسانو کې له هرو 501 له تبعیض سره مخامخ وو. دې سازمان وړاندې ویلي، موندنې ښیي چې د بشري حقونو فعالان په پراخه کچه له تاوتریخوالي او مرګ سره مخ دي. په راپور کې وړاندې ویل شوي دي چې د نورو کلونو پرتله تیر کال په نښتو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او تر ډیره مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. د دغه سازمان د شمیرو له مخې په تیر کال کې د 2022 پرتله 4 ماشومان په نښتو کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي، د دغه راپور معلومات یې د نړیوالې ټولنې په تایید او په بېلابېلو سیمو کې له خپلواکو سرچینو ترلاسه کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پستر نامه سلامونه او نیکه هیلی میمنې درنو سکون کو هیله د چیروغ او جوړو سی او وخت په متردی مهاله په خیره رسولی بی. درنو سکون کو نن ورځ بیا هم د اوم ټولګي تاریخ مضمون 12 لوسته ستول ته شرح راستویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستر اخرینه شی بوره سره مل اوسې او د نن ورځ د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یونان بختری دبرې هنري او فرهنګي څنګهړتیاوی دي. 12 لوست او 8 او 28 پاره ده. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې لزن سره قلم او چولری نوٹ واخلی او د تیر لوست کورنی دنده به مو اجرا کړی وي تر څو د نن ورځې په درس باندې تاسو په هیڅ مشخص تاسو د نن ورځې درس د یو لسم لوست سره مستقیم تړاو لري او کچیر تاسو ولسم نو شز د کړی وینې ولسم درس تاسو ته پیچلی او کوم پات نه وي په ډیر اسانه سره به وکولې سي دغه موضوع اړوند تاسو معلومات لسته راوړي او په مفهوم باندې وپوهیږي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې موږ درس د یونان بختري دورې هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې دي. دا چې د یونان بختري دولت څه ډول هنري او څه ډول فرهنګي ځانګړتیاوې درلودې نن موږ او تاسو په دغه درس کې وایو. په دې کې شک نشته چې د سکندر د پوځي رغل سره سم د یوناني لشکرو سره یو ځای هنرمندان، پوهان، کسبګر او د سنور اشخاص د نیولسو هیوادونو ته راغلل چې دغه هیوادونو څخه یو یې هم افغانستان و. یعنی کله چې سکندر پر هغه هیوادونو باندې حمله وکړه او هغه هیوادونه ونیول نو سره لدې چې یونانی لشکر دغه هیوادونو ته راځي د دوی سره هنرمندان او پوهان کسبګر هم دغه نیول شوي هیوادونو ته راځي. چې موږ په تېر لوست کې ویلي وو چې سکندر هم پر افغانستان باندې حمله کوي او د افغانستان سیمې نیسي. نو دغه هیوادونو د جملې څخه یو یې هم افغانستان دی چې دغه هنرمندان، ځینې پوهان، ځینې کسبګر دغه زموږ په خوانی افغانستان ته راځي او د دغه هنرمندانو نوښتونه د ختیځو سیمو سره په خاص توګه د افغانستان سره د افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای کیږي او یو افغانی شکل دغه هنرمند یا دغه نوښتونه تور کول کیږي چې دا یو په مکمل ډول یو افغانی بڼه خپلوي. د یونان د بختري واکمنۍ پر مهال اقتصادي وضعیت هم ډیر پرمختګ کړی و. یعنی یو ډیر ښه اقتصادي وضعیت دغه مهال و. دغه واکمنۍ د دغه دولت پر مهال په دې وخت کې مالداري، کرهنه، د کسبګرو بیلابیل صنعتونه او د دې ترڅنګ سوداګریزه اړیکې هم د پام وړ وده کړې وه. یعنی په دغه دولت کې دغه یونان بختري د واکمنۍ پر مهال مالداري هم یو ډیر ښه وضعیت درلودې، د کرهنې په برخه کې هم خورا پرمختګ شوی و، کسبګر صنعتونه همدارنګ سوداګریز اړیکې هم دغه مهال شتون درلود او ډیر د پام وړ وده کړې وه. یو تدیم په دې وخت کې د سرو او سپینو زرو څخه جوړې سوي سکې په خپل نامه جوړې کړې. یعنی هغه سکې چې هغه د سرو او سپینو زرو څخه جوړې وي د خپل نامه باندې هغه جوړې کړې او بیا ورسته دغه سکې وویشل چې دا به د شو او د یو ډیر مناسب اقتصادي حالت استازیتوب کوي. یعنی د دې نمائندګۍ کې چې په دغه ټولنه کې په هغه هیواد کې یو ډیر ښه اقتصادي نظام حاکم دی، د سوداګرۍ ملي او نړیوال لارې پرانستل شوې، د دې ترڅنګ د کاروانونو د تلو او راتلو امنیت هم نیول کېده. یعنی په دغه وخت کې یا په دغه دولت کې د سوداګرۍ ملي او نړیوالې لارې، یعنی هم د هیواد په دننه کې سوداګرۍ پیل، سوداګرۍ اړیکو لپاره لارې پرانستل شوې او هم په نړیوال ډول، یعنی نړیوالې لارې چې د نورو هیوادونو سره دوی د سوداګرۍ اړیکې ټینګې کړې، دغه لارې هم خلاصې سولې، دغه لارې پرانستل شوې او د کاروانونو د تلو او راتلو هم خورا ښه امنیت نیول کېده. نو دا یو ډیر شاسانی رامنځته کړی و چې دوی یا د هغه زمانه یا د هغه دولت یا د هغه واکمنی خلک په خپل دننه په هیواد کې سوداګري وکړي، د دې ترڅنګ په نړیوالو نړیوال ډول د نورو هیوادونو سره د نړیوالو هیوادونو سره دوی سوداګري سره اړیکې ولري، سوداګري وکړي، مثلا دوی خپل صنعتونه هغه ته ولېږي یا هم صادر کړي. په دغه ډول سره دوی یو د کومې لارې چې پرانستلې وي دغه سوداګری ملي او نړیوالې لارې د دوی سره یا د دوی په واکمنۍ کې د اقتصاد د یو شی اقتصاد په جوړولو کې یا د یو شی اقتصادي حالت رامنځته کولو په برخه کې ډېره مرسته کړې وه. همدارنګه د کاروانونو امنیت، کومه لارې چې کاروانونو په هغه کې تګ او راتګ کول، دا د کاروانونو د تګ او راتګ لپاره یو ډېر ښه اساني برابره کړې وه چې دا هم په اقتصادي حالت کې ډېر مهم رول لوباوه. او دغه دوه کارونه چې و په اقتصادي نظام کې یا په اقتصادي برخه کې ډېر د پام وړ اهمیت درلود او اقتصادي حالت یې ډېر ښه پرمختګ ورکړي. چې دغه مهال په دغه وخت کې د هیواد مختلف سیمې د مختلفو شهزادګانو دخوا اداره کېدلې. د یونان بختري واکمنۍ تقریبا یو سلسله درلود او دوام یې درلود. د دوی د نوي کلتور پر رامنځته کولو سره د هغه په دودولو سره ډېرې پراخې اغیزې وکړې. یعنی دغه حکومت یا دغه واکمنۍ چې کله نوي کلتورونه رامنځته کړل، هغه یې رواج کړل، ډیرې پراخې اغیزې یې درلودې. د سرایو پراخوالی همدارنګه هنري او فلسفي برخه کې ژبه، لیکدود او داسې نور په نوي کلتور کې موږ ویلی شو چې په دغه برخه کې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل، چې دغه ټول کلتوري اغیزې د یونان باختري امپراتوري تر ولکې لاندې د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای شوي وو. یعنې دغه کم کلتورونه چې دوی رامنځته کړل، د هغه تاثیرات، هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې، د هغه د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای شوه او یو نوی، یو ځانګړی، یو خاص کلتور یې رامنځته کوي، چې هغه کلتور بیا د یونان باختري د مدینت په نامه ډېر مشهور دی او په دغه نوم په لرغوني تاریخ کې د یادیږي. د دې ترڅنګ د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک کې، چې هغه پای خانوم کې د لرغونپوهانو په واسطه لاسته راغلي و، ځینې لیکنې وې. هغه لیکنې په داسې ډول وې چې په وړکتوب کې ښه روزنه واخلي، یعنې کله چې ماشومي باید ماشوم ته یو ښه روزنه ورکول سي، کله چې هغه ځوانیږي په ځواني کې په خپلو غوښتنو حاکم اوسي، یعنې کله چې د ځواني دورې ته رسیږي هغه ماشوم، یا ځواني ته رسیږي، نو باید هغه پر خپلو غوښتنو باندې حاکم اوسي. دا چې کومې غوښتنې د ده لپاره روا دي، کومې ناروا دي، هغه خپل روا غوښتنو لپاره دی هڅه وکړي او ناروا غوښتنو څخه خلاص واخلي، یعنی په خپلو غوښتنو باندې دوی حاکم اوسي. په پخه عمر کې رښتینی اوسه، یعنی کله چې زموږ عمر مو ډیر سو یا پخه عمر ته ورسېدو، نو په دې وخت کې باید رښتینی اوسو. په زړښت کې هم شناسي اوسه، کله چې د زوړوالي مرحله ته داخلي جو یا زړی جو، نو په دې وخت کې باید یو ښه نصیحت کوونکی اوسه. نو د ژوندانه په ورستي ورځ کې به پوښتنه چې څه ډول بیل ارمان مري، دا هغه جملې دي چې د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک لیکلی وو، او دا ډبرلیک د لرغونپوهانو په واسطه په دای خانم په شهر کې لاسته راغلی وو، چې څو جملې وي. هغه په وړکتوب کې شروزنه واخله، په ځواني کې په خپلو غوښتنو باندې حاکم اوسه، په پخه عمر رښتینی اوسه، په زړښت کې شناسي اوسه، او د ژوندانه په ورستي ورځ به پوسه چې څه ډول بیله ارمان مري. دا ټولې دغه لیکنې زموږ په تاریخ کې ډېر، یعنی د پام وړ یا هغه ډېرې مهمې لیکنې وې چې په دغه ډبرلیک باندې لیکلي وې، او دغه ډبرلیک په خانم ښار کې لاسته راغلی دی د لرغونپوهانو لاسته. راځو د یونان باختري دولت هغه اغیزې چې دوی په عمراني چارې کې درلودې. وایي یونانیانو د یاد دغه حکومت اغیزې په عمراني چارې کې هم ډېرې لیدل کېدلې او محسوسېدلې. دوی په خپل پوځي او اداري مرکزونه په عمومي ډول د سیندونو د ځای کېدو په سیمه کې جوړول، یعنی هغه سیمه چې هلته سیندونه سره یو ځای کېږي، دوی په خپل دغه پوځي او اداري مرکزونه په هماغه ځایونو کې جوړول. د دې ترڅنګ دغه کم پوځي مرکزونه یا اداري مرکزونه چې دوی جوړې کړې دي، د دوی ځینې بیلګې د بګرام او خانم په شهر کې هم تر اوسه په پاتشونو کې لیدل کېږي. په ودانۍ کې دفاعي لارې په پام کې نیول شوې، یعنی کله چې دوی کومې ودانۍ جوړولې، په هغه کې دفاعي لارو ته ډېر پام کاوه، چې په دغه ودانۍ کې یا هغه ودانۍ چې دوی جوړوي په هغه کې دفاعي لارې په نظر کې ونیسي. هلته دفاعي لارې جوړې کړي تر څو مثلا کچېرې یرغلګر یا پردي پر دوی باندې حمله کوي، دوی د دغه ودانۍ د دفاعي لارو څخه کار واخلي. د کنټرولي برجونو، دفاعي کندو او ډول ډول بندونو جوړولو ته هم پام اړول شوی و. یعنی دوی کوشش کوي یا دا هڅه کوله چې کنټرولي برجونه جوړ کړي، دفاعي دی هغه همدارنګه مختلف بندونه جوړ کړي، چې دا د دوی هغه په عمراني چارې کې د دغه یونانیانو اغیزې یا تاثیرات و. یو شمیر تاریخ لیکونکي په باور یونانی نفوذ په افغانستان کې تر اوومې پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی په افغانستان کې، زموږ په لرغوني افغانستان کې، یونانی دولت تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې په هماغه افغانستان کې شتون درلود، او تر دغه مهاله پورې دوی واکمني درلوده په افغانستان کې. چې دغه اغیزه په تېره بیا په لیکدود او هنر کې هم د یادونې وړ دی، چې یونانی لیکدود په بېلابېلو ځایونو کې، په مختلفو ځایونو کې کارول شوی و. متن او مطلب هم په هر ژبه باندې کچېرې وړاندې کېده، خو بیا هم د یونانی دود څخه ډیر استفاده کیده، یا د هغه څخه ډیر کار اخیستل کیده. پر دې سربیره د مجسمو جوړول، همدارنګ هنر، رسامي، نقاشي، په شیلو شوبني نقاشي د یونان ودانی، یونانی ودانی بلابل شکلونه، همدارنګ زینت سیره تر ډیر وختونو پورې په لرغونی افغانستان کې دوام درلود، چې دغه ټولو تاثیرات څخه دا نتیجې ته رسیدلې دي تاریخ پوهان، چې په افغانستان کې تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې دغه دولت واکمن وو، او دغه دولت خپل واکمنۍ تر اوومې زیږدیزې پورې کړې وه. یعنی تر دغه مهاله پورې د دوی واکمنۍ په افغانستان کې، یا زموږ په لرغوني افغانستان کې دوام درلوده. لنډ دا چې تقریبا 1940 کال د یونان باختری حکومت دوام درلود. یعنی 1940 کال دوی وکمنی کړی ده چې په دغه وکمنی کې شپږ دېرش تنه پاچاهان او همدارنګه د دغې سلسلې یو ملکه هم په پخوانی افغانستان او هند کې وکمنی کړی ده چې دغه ټول د یونان فرهنګ او کلتور د پراختیا لپاره د هند او باختر په سیمو کې هڅې کړې دي چې یعنی په هر برخه کې کچې هغه د فرهنګ برخه وي، د کلتور برخه وي، په هنري برخه کې هم د هند او باختر په سیمو کې ډېرې هڅې کړې دي، ډېر کوششونه کړې دي چې د دوی نه ور خبر دا ده چې دغه یونانی فرهنګ په دغه سیمه کې ډېر په سوچه ډول نه دی پاتې، نه اصل په اصلي او سوچه ډول څنګه چې دوی وو هم هغه سینه دی پاتې. نو ځکه د لرغونی افغانستان د پخوانی افغانستان د فرهنګ او کلتور سره هغه یو ځای شوی دی او د فرهنګ یو نوی شکل رامنځته کړی دی. نو ځکه موږ وایو چې دا په سوچه او اصلي ډول سره نه دی پاتې چې دغه نوی فرهنګ چې کله د یا کله چې هغه یونانی فرهنګ د افغانستان د فرهنګ او کلتور سره یو ځای شوی دی، نو دلته بیا یو نوی فرهنګ یا د فرهنګ یو نوی بڼه رامنځته کړې ده چې هغه د یونان باختری مدنیت په نامه یادیږي. نو ځکه موږ وایو چې دغه کلتور چې دی هغه په سوچه او اصلي ډول سره تر اوسه نه دی پاتې. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د یونان باختری دولت هغه هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې وویلې، وویل چې د دوی اقتصادي حالت څه ډول و، د په اقتصادي برخه کې دوی کوم کارونه کړي وو. د یادونې وړ خبرې دا وې چې په اقتصادي نظام یا اقتصادي وضعیت په دې وخت کې ډېر پرمختګ کړی وو. مالداري، کرهانه، سوداګري، د صنعتي هر برخه کې چې وو هغه ډېر د پام وړ وده کړې وه. ایتودیوم هم د سرو سپینو زرو څخه سکې په خپل نامه جوړې کړې وې چې دا د یو ښه او مناسب اقتصادي شرایط استازیتوب یا نمایندګي کوله. د دې تر څنګ سوداګریزې ملي او نړیوالې لارې پرانستلې، د کاروانونو د تلو راتلو امنیت یې نیول کېدی چې دغه په اقتصادي برخه کې د دوی هغه ډیر مهم کارونه و چې مرسته کړه وي. اقتصادي حالت یو ډیر ښه وضعیت ورسېږي، یو ډیر ښه اقتصادي وضع جوړ سي یا پرمختګ وکړي. د دې تر څنګ موږ د دوی د کلتورونو په حق لویل چې دوی تقریبا 1940 کال وکمنی کړي و چې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل. کله چې یوناني فرهنګ د افغانستان په خلکو د پخواني افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای سونه، یو بل افغاني باندې خپل کړي، یو بل مدنیت چې هغه د یونان باختری مدنیت په نوم یادیږي هغه یې رامنځته کړي. د دې تر څنګ په د یونان باختری په یو ډبرلیک کې موږ ځینې لیکنې ولوستلې چې هغه ځینې لیکنې په دغه ډبرلیک کې لیکلي وي او هغه ډبرلیک د خان په شار کې لاسته راغلی او په عمراني چارو کې مو د هغو اغیزې ویل دا چې دوی په عمراني چارو کې څه ډول تاثیرات یا اغیزې درلودې، هغه څه ډول وو، د دې ټولو اړوند معلومات موږ او ستاسو نن په دغه لوست کې لاسته راوړي. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ نه دنده دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځواب وایست. دوی نن باختری دورې اقتصادي وزې په اړه څه پوهیږي، هر هغه معلومات چې موږ او ستاسو نن په دغه درس کې د اقتصادي وزې په حق لول، تاسو به هغه د دې پوښتنې په جواب کې څه کوئ. ورپسې د یوناني ودانی بیلګې وغیرې په کوم سیمو کې لیدل کیږي او کوم ډول لیکدود په یونان باختری دوره کې دود درلود دا ستاسو کورنۍ دنده ده. تر راتلونکي درس پورې نو تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه اولی رب سپارم چې وخت ولري. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې منې درنو زګونکو هیله د چروغ او جوړو سیاو د ژوند شریب مو شکر مخته تاسو ټول ته د اتم ټول کې تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لا سویم. هیله د چنن ورځ هم د لوست را خلنې شی بور سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیز او همدارنګه د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونو اړوند معلومات لسره وړو. څلورم لوست یو رسمنه تور د شمې پانی د هڅو کې چې د لوست را خلنې شی بور سره مال پاتسي راز خپل د نن ورځې موضوع په لوي د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانو متقابل اغیز. د اسلام پر تک سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو په یو نوی پړاو کې ګام کې شو او اسلام زموږ د خلکو ته یو نوی او یو نفره هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ د هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو او د غنوی هویت زموږ خلک د یو دین دی وی عقیده او یو فکر خواتر او بلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین یو عقیده او فکر خواندان سول. د اسلام پراتګ سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل، او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و هغه یې له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنې هم ډېره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډېر شمېر ډېر سو او ډېر شمېر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډېر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کېدای شي، ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت وروبخښه، او د علم او پوهې دروازه یې د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړې، او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نوره هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ او ستاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابل اغیز لوست. رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته شول، چې دغو له جملې څخه یو هم طاهریان، صفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرد کورنۍ ور. لومړی رځو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدل دي، او دی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کوي، او په دغه برخو کې د برخه اخیسته. دی د خپل دوه بسوډونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي، او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و، چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي، چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، او د خپله د سیستان د خلکو څخه په 2008 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سوېل لویدیځه برخه کې زیږیدلی دی، او د پلار چې و هغه د مسکري دنده درلوده. نو د همدې عمله یعقوب ته او د دا وړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومیدل، دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب په ځواني کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو، او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی، چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول، او د هغه څخه وروسته بیا دی د زبیل شاه سره جګړه کوي، او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي، او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومیدی، هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي. چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي یا دغه حکومت چې کله ختمیږي، نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو اسلام خپلواک اسلامي حکومت و، چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده د هغه د اولادې څخه ګڼل کیږي، چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و، او د امویانو د خلافت په محل باندې دی مسلمان سوی و. د زمن هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې، او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه اسماعیل سامانی نومیدی، چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمني وکړه. د بخارا ښار یې خپل پلازمینه وټاکله، او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر واکمني ته رسیږي، او د دوی واکمني پیلیږي. ورپسې بل اسلامي حکومت چې و هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومیدی، چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکی توکم امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو، چې دی د الپتګین زوم و، او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومیدی، د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه، او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسیږي، چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي، او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي، او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غځوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسیږي، چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمیرل کېده، د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده، د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي، چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و، چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډېر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کېږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار به د دې لامل کېږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي، چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی وو هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې وو، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول، فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي، او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو، او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان و، او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه و، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار وی او په پایله کې داغه د خوابندی کې چې بیا داغه څخه ورسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کېږي او دی بیا ورسته وژل کېږي، چې داغه څخه ورسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنېږي په لارې کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لوټ کېږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر راپاڅېدلې دي، او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجن نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزارجاتو د اوسیدونکو و، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه و نومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد و، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې و یا ډېر مشهور ټولواکۍ چې و هغه علاءالدین نومېدی، د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله، همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو کورن حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې د هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و، دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل، او دغه د مغولو قبیله چې و هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه، او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نورې هم سره یو کړي، او د خپل خلکو د لاشه نظم د هغو د ثبات لپاره د یاساتر لسلیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړه کړه، ترڅو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډېر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرت کورنۍ ده، چې ځینې تاریخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی، چې دی د مغولو سره روغه جوړه کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغولو ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې موږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه خلاص تر راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه، د ځایناستي هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست یې ادامه ورکوي، چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي، چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دی د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلې دي او تیمور په لومړي سر کې منځنۍ اسیا ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا د سمرقند شهر خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلود، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او